اوریدونکو د نورو راپورونو لوراندې کولو مخکې چې دا وخت د مازیګر 4:30 دی، له اجمل ان د خبرونو لنډیز واورئ.
دا سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې غړي نن پرته له دې نه چې په خپلو کې د مشرتابه د هیئت په اړه کومې سلا ته ورسیږي، د سولې د مشورتي لوی جرګې نننۍ غونډه پای ته رسولې او ټاکل شوې چې سبا به په دې اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل ووم سفر په ترڅ کې نن اسلام آباد ته رسیدلی. خلیلزاد تر دې مخکې برطانیې، افغانستان او روسیې ته رسیدلی و. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه کیږي چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې څلوېښت ته ورسیږي. په قزاقستان کې په جون میاشت کې د ولسمشرۍ د ترسره کیدونکو انتخاباتو لپاره 9 کسانو نوملیکنه کړې ده چې د وسنی موقت جمهور رئیس چانس پکې زیات ګڼل کیږي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بلند د وی سیمایز سرمشریزي کوربته وکړي.
د خبرونو لنډیز موله ازادي رادیو اورید. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم خان محمد سین سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغانستان د کرکټ ملي ټیم په جنوبی افریقا کې د یو لړ تمریناتي سیالیو د ترسره کولو وروسته هیواد ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل د هیواد د کرکټ دغه ډله څلرویشت ورځې په جنوبی افریقا کې په تمریناتو بوخته وه.
که تمام نشان در جنوب افریقا کم به تمریناتی خود را به پایان رسان و امروز در اسکرام هم میگرده بعد از این دوباره به این به طرف جام جهانی اروپا سفر میکنه تا در آنجا مسابقات تمریناتی و آمادگی به جام جهانی داشته باشه.
دو ویل افغان کرکت تیم په جنوبی افریقا کې په یوه سیالی کې د کانادا تیم ته ماته ورکړه او په دوو نورو تمریناتی سیالیو کې چې د جنوبی افریقا له امرجنګ له تیم سره لرلې یوه یې وګټله او بله یې بایلوده. دوبوبل د افغانستان د کرکټ ټیم خطه اړه لري او هیله ده چې په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال اکاډمي پرانستل شو. د کندهار ولایت د ورزشي ادارې سرپرست مدیر آغا نن ازادي رادیو ته وویل دغه اکاډمي د جوړېدو کار پیل شوی او د علاقمندانو جذبولو ته آماده ده.
پس په کندهار کې فصل څو کالو د فوټبال مکتبی اکاډمي خلاص کړل. نور موږ په کندهار کې د فوټبال ته مکتبی شکلو.
د بوبل وس محل په دغه اکاډمي کې 15 بیا ورزشکاران په تمرین بوخت دي. د خاغلی مدیر آقا په خبره دغه اکاډمي د جوړېدو پروسه به 3 کاله ونیسي. دغه هم بوبل په دغه ولایت کې به یو ورزشي جمنازیم هم جوړ شي چې د بنسټ ډبره په دې ورستیو کې خودل شوی او کارونه به په یو سلاتیا ورځو کې بشپړ شي. او د انګلستان د غوره فوټبال د لیگ مهمه سیالۍ پریمیر لیگ مساوي شوه. د مانچستر یونایټیډ او چلسی ترمنځ سیالي یو د یو په مقابل کې پای ته ورسېده او دواړو ټیمونو امتیازونه ترلاسه کړل. له دې سره د مانچستر یونایټیډ په شپږمه او چلسی په څلورمه رده کې پاتې شو. د مانچستر یونایټیډ لپاره خوان ماتا او د چلسی لپاره مارکو الونسو ګولونه ووهل. داود آزادی رادیو نه سپورتي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو هم په همدې خبرونه کې په راپورونو کې واورېدل، کابل نن د لویې مشورتي جرګې کوربه دی. افغانستان د جرګو او مرکو لرغونی دود لري او همدې جرګو د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې سیاسي او ټولنیزو ستونزو ته د حل لاره موندلې، خو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته دا 15مه لویه جرګه ده چې جوړېږي. اکرام الله اکرام په یو تفصیلي راپور کې د دې جرګو اغیزو او پایلو ته کتنه کړې ده.
لویه جرګه چرته چې د هیواد د لویو ستونزو د حل په خاطر پریکړې کیږي. کابل یو بار بیا د سولې د همداسې یوې لوی مشورتي جرګې کوربه ده چې هدف یې د تیرو څلوېښتو کلونو جګړې پای ته د حل لارو موندل دي. د دې جرګې د جوړېدو کمیسون ویلي چې په جرګه کې سبان د 3000 کسان برخه لري چې 1.5% یې مېرمنې دي. دا په تیرو شاوخوا 1900 کلونو کې شپږمه جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو، اساسي قانون تصویب، بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو جوړیږي. په 2002 میلادي کال کې اضطراري لویه جرګه چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې مشر وټاکه، یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې د اضطراري لویې جرګې په پایله کې کابل یو وار بیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماتیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لویه جرګه کې نږدې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لویه جرګه جوړه شوه چې 1500 کسانې برخه والو. یو شمیر قانون پوهان د دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې له لارې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لپاره اساسي قانون تصویب شو. له ډلې ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل دوی په دې لویه جرګه کې د افغانستان اساسي قانون تصویب شو. د افغانستان د خلکو په اراده یو نظام معرفي کړ چې وروسته ترې درې واړو قضایا، مقننه او اجرایه قوه په کار پیل وکړ، خو ځینې کسان باور لري چې له دې دوه جرګو وروسته د نورو جوړو شویو جرګو پایلې ښې نه وي. صفیه صدیقي چې د سولې د مشورتي لویې جرګې غړي او د امنیتي تړون د جرګې ویاند و ازادي راډیو ته وویل چې تر ډېره دغو جرګو مشورتي بڼه لرله خو پریکړه چا ونه منلی.
اضطراری او د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې د هغه جرګو له ډلې وی چې پریکړه د تطبیق وړ وي. له دې وروسته ټولې جرګې تشریفاتي او پریکړه یوازې تر مشورې محدودې شوې او حکومت هم څه چې په ګټه و ترې استفاده وکړه او څه چې په ګټه نه و کثافت دانې ته وغورځولې.
له دې وروسته په کال 1988 مریض کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډ امن جرګه چې تر ډېرې هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو پیلول او په هیواد کې د امنیت ټینګول ول جوړ شو.
افغان پاک پیس جرګه
همداشان له دې یو کال وروسته په 1909 تلمریز کال کې په دې هیواد کې د سولې لوی مشورتي جرګه جوړه شوه چې په نتیجه کې د افغانستان د سولې عالی شورا رامنځته شوه. یو شمیر کارپوهان وایي د دغو دوو جرګو پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې او څنګه چې تمه کېدله د دوی په خبره همره پام وړ لاسته راوړنې نه درلودي. له ډلې د ننګرهار پوهنتون استاد شیرحسن کمالزی ازادي راډیو ته وویل
وروسته چې د امن په نامه باندې کومه جرګه د پاکستان سره جوړه شوه هغه ډېره ناکامه امن جرګه وه. د امنیتي تړون دپاره کومه جرګه چې غوښتل شوې وه هغې هم څه نتایج نه لرله. کومه پرېکړه چې شوله هغه بیا خپله رئیس جمهور ونه منله.
په 2011 میلادي کال کې بیا له امریکا سره د امنیتي تړون لویه جرګه جوړه شوه چې څو ورځې دوام وکړ، خو ظاهراً نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حامد کرزي له لوري هم ونه منل شوه. په افغانستان کې لوی او دودیزه جرګه د ملي مسایلو د څېړلو او ستونزو ته د حل لارو ښه سرچینه او د ولسي نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي. په دې هیواد کې د تاریخ په اوږدو کې د ستونزو پر مهال لوی جرګې جوړې شوي او ستونزو ته پکې حل لارې لټول شوي دي. د تاریخ پوهانو په وینا جرګه په افغانستان کې کلونه تاریخي قدامت لري چې یوازې د شلمې پیړۍ په اوږدو کې په دې هیواد کې شاوخوا شل لوی جرګې جوړې شوي او د افغانستان پر ډېرو مهمو سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو په اړه یې پریکړې کړې دي. خو دا چې د سولې اوسنۍ مشورتي لویه جرګه به مثبتې پایلې ولري کنه، د ننګرهار پوهنتون د معاصر تاریخ استاد شیرحسن کمالزی وایي که پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې نشي هیله شته چې ښې نتیجې به ورکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ د ښځو د پاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د سولې په اړه څو پیغامونه چې یو شمیر اوریدونکو د اس ام اس په وسیله ازادۍ راډیو ته را استولی دي. د اس ام اس 813 په شمیره تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات د په پیغام کې ازادي رادیو ته واستوي او په همدې خبرونه کې به موږ له اوریدونکو سره شریک کړو. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، مشورتي لویه جرګه نمایشي ده او ولسمشر غواړي د دې جرګې له لارې د ځان لپاره کمپاین وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، مشورتي لویه جرګې ته خوښ یو او څوک چې مشورتي جرګه تحریموي افغانان نه ګڼو. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي، د سولې مشورتي لویه جرګه بې ګټې ده ځکه اصلي لوری چې طالبان دي د جرګې تحریم کړي. راز محمد ریاض د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه له زرغون کلي څخه لیکي، طالبان او افغان حکومت د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي چې ولسي خلکو باندې روژه مبارکه په آرامه تیره شي. عبدالهادي حقمال له کندهار نه لیکي، ټول افغانان سولې ته تږي دي، خدای دې سوله راولي. عبدالرزاق قلمیار د لغمان ولایت له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې لپاره باید د ولس نظریات واخیستل شي او سیاسیون باید خپل شخصي ګټو لپاره د ولس امیدونه خاوري نکړي. او خیرالله عثماني له کندهار لیکي، مشورتي لویه جرګه د افغانستان په خیر ده، باید پریکړو ته درناوی وکړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو. د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پاکستانی پوځ په دې ولسوالۍ کې د جوران پر فرضي کرخه اغزان تار غځولی چې له کبله یې د چترال د ارندو او د ناړۍ ولسوالۍ د دوکلام سیمو لارې له دریو کلونو راهیسې بندي شوي دي. د دوکلام اوسیدونکي وایي د دې اغزن سیم له وجې د ډیورن کرښې بلې غاړې ته د دوی ورونه ترې جلا شوي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د ناړۍ ولسوالۍ دوکلام سیمې ته تللی او د راپور یې برابر کړی.
دا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د ډیورن په فرضي کرخه د دوکلام سیمه ده چې د پولي بلې غاړې ته د کوزي پښتونخوا د چترال ولسوالۍ د ارندو ساحه ده. د پاکستان حکومت دواړو خواو ته پراته قومونه د کونډتار په وسیله له یو بل جلا کړي دي. د دوکلام اوسیدونکي فضل اکبر ازادي راډیو ته ویل،
دا کانډا تار بالکل زمون پسینه تیر شوی کانډا تار دی. موږ آ غاړي ولس دی غاړي لوسونه موږ یو لوسونه او د یو بل سره رښتیا خپلوانی لرو. موږ یو بل سره بیخي په منځ باندې کټ شوی و. دا کانډا تار په وجه باندې
دلته د ارندو او دوکلام ترمنځ یوازې یو خور بهیږي چې پلنوالې به یې شاوخوا شل متره وي. د خور بل غاړه د پاکستان پوز د نورو سیمو په څیر د خلکو له تګ راتګ وستلې ده. فضل اکبر وایي،
دلته غټه لاره و، مخکې دغه غاړې خلک به هغه غاړې ته پورې واته، هغه به دلته راته، یو د بل سره به تګ و راتګ و، یو د بل سره خپل وینې لري خلک. ولسونه دي، یو ورور اخوا یو خورور دی خواته ډېره ده. اوس دغه کنډاتار چې دغه کېږي تقریبا په روز کال لپاره ایسه د کنډاتار بند شروع شوي، په لګوله باندې مطلق دغه لاره اخوا دی خو د ورونه یو بل سره جدا شوي او جلا شوي دي، یو بل سره لارې بېلې شوي دي او بنده شوي ده. دا لاره
پخوا به د چترال او کونړ ترمنځ په یاد لاره هر ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو، خو اوس پر خوړ جوړ شوي پله باندې یوازې کوڅه ډب سپي پراته دي. خلک وایي دوی د کونړ ولایت مقام کابل او ټول چارواکي د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ او د کونډاتار له لګولو خبر کړي، خو تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
دغه د دوکلام او دارندو ساحه چې تاسو په خپل سترګو ګورئ، په دغه ساحه کې موږ ډېر زیات مخالفتونه دی ولسونه وکړل، خو بیا هم د مخالفتونو باوجود زموږ مرکزي حکومت کوم عکس العمل ونه خود، خو دا کونډاتار یې تیر کړی دی. موږ مخالفت کوو، موږ رونه سره جدا کړي یو په دغه ساحو کې، دغه شوی دی په نورو غرایزو ساحو کې هم دغه شی، او بالکل دا چې داخل ته افغانستان خاورې ته هم دا کنډتار هم را داخل کړی دی په بعضو ساحو کې.
د ناړۍ ولسوال حاجی ګلزمان هم وایي، پاکستانی پوز په ډیرو ساحو کې د کونړ خاور نیولې ده او اغزنتارې پکې غزولې دي.
دغه شتون دغه تاسو نه دغه د خپل پورې غاړه دغه شتون دغه طرف دغه نوخه باندې د اغزنتار کړل دي. ولې د باټاش ډولې په ساحه کې 250 متر د 300 متر پورې دغه خواته دغه کله راغلي دی اول دغه خپل دغه جوړې کړې چونې جوړې کړې دي. په دغه نه امن ساحو کې د ناړۍ چې باټاش او د چرګل ساحه ده، ال د سیم خردار کار وسم روان دي او دغه تاسو عمل نه چې د کار وسم روان کړل دي.
وای د فرضي کرخي دواړو خواو ته پراته ولسونه د کونډاتار مخالفتي
دواړه جانبه ام اخلق دیمه ناراضی هم دغه خلک هم دیمه ناراضی زکه د خلکو منځ کې خپل ولې دي تقریبا 15 زنانه دا کلی په دې کلی کې واده دي او دې کلی زنانه په اخر کلی کې واده دي هغه د خپل غم خاده نه وتل دي موږ هغه خپل هغه انساني او هغه بشري عتیپی د مخنه هغه ته اجازه ورکو او اردو چې د پاکستان د ټول پنجابیان دي هغه قدن په دغه لهجه زم موږ نه پیږي او نه زم موږ د خلکو ته او یا دې زنانه ته اجازه ورکړي چې الته لاړه خپل دواړه طرفونه خلک چي دي په دې من ناراضه دي او خپه دي موږ دغه مرکزی متم رسول دے
په کونړ کې د 201 سیلاب کلوردو د دوهمي پلي لیوا قومندان جنرال میرویس صافی په ناړی کې آزادی رادیو ته ویل دوی به هیڅ کله پاکستانی ځواکونو ته اجازه ورنکړي چې د کونړ خاوره ونیسي.
کوم ځکه چې مخه تر اغلی هغه خپل جواب لیدل دا او اخزان تعالی خپل باغی کې غزا ولا دا خاوره کې د مون خاوره کې نه ده چې د مون خاوره کې او غزای مون هر لحظه د وینې په قیمت باندې نظر چې هغه نه دفاع وکړو.
د دوکلام بازار یو وخت زیاتګرم له کونړ او چترال به خلک سودا اخستلو د پاره دلته راتلل خو درې کال کېږي چې د غلاره په بشپړ ډول د خلکو پر وړاندې تړل شوې ده. اوس یې دوکانونو ته پرتو قلفونو زنګونه کړي او بازار داسې سوړ پروت دی چې سړی فکر کوي چې ګنې کومې سختې ناروغۍ ترې ټول انسانان اخستی دي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، بارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، له تاسو بخښنه غواړم چې ځینې راپورونه چې د خبرونې په پیل کې مو د هغو د خبرولو ژمنه کړې وه د وخت د کمښت له کبله او د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د ځانګړو راپورونو په اړه د هغو له وجې موږ نشو کولای چې هغه راپورونه خپره کړو. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به هغه تاسو ته خپره کړو. او اوس هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویلې چې ځوانې خل خبرې کوي.
ترلس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د
ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د نیمې نړۍ د خبرونې خوږو مینوالو سلام. زه سهار ګل میرزا یم او تاسو ته د نیمې نړۍ د خبرونې چې فرشته غنی چمتو کړي وړاندې کوم. د دې اونۍ د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د نجلۍ د ودیدو پر مهال د جیز برابرول څنګه دود او کله په تاوتریخوالی اوړي.
دغه خسته مې 12 ډیګري جوړ کړی پلاس او نور مې دغه د کور لوازم شایانه
خوخه خو تنه راکوي راکوي
ځان وژنې د تیختي یا د زین زینو داسې چلندونو تسمونه
چې څور نوړي هغه خزه په کورنۍ کې ډیره کم ارزښت وي تانه ور کوي. دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
کله چې ما ودو یو ورکه کتابتون مې د ځان سره درلود هغه مې د خپل خسر کوټه د ځان سره
په افغانستان کې اکثره کورنۍ جیز د نوي ژوند د پیل لپاره د ضروري وسایلو او کالیو برابرولو توای چې معمولا د نجلۍ د پلار د کورنۍ لوري برابرېږي. خو کنجلۍ په جیز کې د کور کم وسایل راوړي او یاد برابرولو توان نه درلود لکه مستونزو سره مخ کېدای شي او دغه ستونزې څنګه په کورنۍ ولانجو او تاوتریخوالی بدلیږي. په همدې اړه زما همکاري فرشته غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته غوښ شي چې په لومړی سر کې له هغې ځوان نجلۍ سره خبري شوي چې کوژده شوې ده او د ځان لپاره د جیز په برابرولو لګیا ده.
ما
دغه دسمال تاسو په خپل لاس جوړ کړی خامک مې کړی او د څو نور چې دي ورېندار مې را سره مرسته کړې او د دانې راته ګنډلي او نور رشکلیان مې ګنډلي دي او څو جوړې کالي چې وای جیستا
دوستانو دلته په دې کوټه کې شاوخوا ته د کور وسایل ایښي دي. نو نازیه به راته ووایي چې کوم سیزونه یې د جیز لپاره تیار کړي دي.
دا یو وینې چې جاري برقي ده او یو بل دغه چینی ده چې ما اخیستی ده.
بل چا خو راکش کړم
نو خور دا دراندې چې کشمشم ماشینې کلا شوي ده پکه ده دا شیان مې اخیستي امادګي مې
او دغه د دې دسمالونو لاندې د سپین شی څه دي دغه
او دا یې خند نه کړم بیا کولک تم ګنډله خپل لاس مې جوړ د ډېر سخت د تاسو وینې چې بازارو کې ځای خان خرڅېږي یقینا هم 3000 روپۍ ته دي. نو دا موږ خپله په خپل لاس بیا جوړو.
نازیه هغه ځوان نجلۍ ده چې تمه کېږي دوه میاشتې وروسته واده شي. نو ځکه اوس د خپل جیس په جوړولو لګیا ده. د هغې په څیر زیات شمېر افغان نجونې شته چې کله کوژده شي نو خپله ټوله انرژي د ښو او مجهزه جهیزې په برابرولو مصرفوي او هڅه کوي د کور وسایل برابر کړي چې په دې کې د خپلو ګوتو هنر هم نندارې ته ږدي چې خیاطي، خامک او لاسي صنایع هم پکې شامل وي. معمولا دغه توکي له واده وروسته د تخت جمعې په مراسمو کې د نجلۍ پلارګنۍ له خپلې وسې او توان سره سم لور ته د سوغات په بڼه ورکوي. د ناوې لپاره جیز نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم دود دی چې پرته له دې چې د ناوې د کورنۍ اقتصاد په پام کې ونیول شي د زوم د کورنۍ په غوښتنه ملا ماتوونکی جیز ورباندې برابرېږي. ان تر دې چې که چیرې د کومې ناوې جیز کم وي یا یې هم را نه وړي نو د خسر په کور کې بد چلند او تاوتریخوالی سره مخ کیږي. د خوست ولایت اوسیدونکو محتاب وایي چې واده یې ډیر کاله پخوا شوی دی خو دا چې د خسر کورته یې دومره ډیر جیز نه و وړی نو اوس هم د خواښې پیغورونه او د نورې خسرګنۍ توندې تیزې خبرې اوري.
وایي پلار دې چې نه دي درته اخیستي، کالي نه دي درته اخیستي، خواښې خو تانه راکوي راکوي، خو د بل ځایه یا د خپل خپلوانو کې کومې ښځې چې راځي هغه هم تانه راکوي. چې ته واده ته لاړه شم واده را باندې تریخ کی، خو بیا چې کوم وس هغه مې نه رسیږي، فقط رڼا راشي په سترګو کې موف کې ګاډي.
د ځینو خلکو په وینا یو شمېر کورنیو ته چې کله نوې ناوې ودیږي نو له هماغو لومړیو ورځو خپل هغه اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي، دومره چې د دې واک هم نه لري چې له خپل راوړل شوي جیز څخه کار واخلي. د کابل د دې سبز اوسیدونکي نور بیبي وایي چې خوښ یې د دې ټول هغه جهیز چې په ډېرې خواره یې برابر کړی و خپلو لونو او نورو نږدې کسانو ته ورکړ.
هو جهیز مې جوړ کړ، ما په خپله ډېر کوشش مې وکړ، خپله مې ځینې وګنډل، خویندو مې راسره کومک وکړو. مګم وخت چې زه واده شوم او لاړم د خاوند کور ته، بیا خواښې مې هغه ټول زما نه واخیسته، بیا ښه نه ټولې تحفې په شکل باندې ورکړه خپل زوم ته، خپل ورور ته، وراره ته، دوی ته.
خو د اسلام له نظره د جیز پر سر ناوې ته پیغور ورکول او سپکې سپورې څه حکم لري؟ دا مولا دیني عالم محمد الله سید زاده څخه پوښتلی دي.
کدی چالو واسی کیږي او شای جوړی یا نیلری او د پلار کورنۍ، یعنی د جلی د پلار کورنۍ په بسات کې یا په تاوان کې داوی چې خپل لور ته مثلا فرش ورکي، ازار فرکي، هغه د خپل کار دی، د حد او د تاوان ته اندازې. اکثرا کورنۍ بیا داسې هم دي چې جیز ورنه وړي، هغه ښځه په کورنۍ کې ډېره کم ارزښت وي، په کم سترګه ورته کتل کېږي، تانې ورکوي او هغه همیشه تهدیدوي یا داسې نور خشونتونه یا تاوتریخوالی ورسره کوي چې دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
خو یو شمېر کسان بیا وایي ځینې انګایندې داسې هم دي چې خپل جیز ته په باکس یا الماری کې شل قلفه ورچوي تر دې چې د ضرورت په وخت هم کار ترې نه اخلي، او دا چاره یې د خسر په کور کې د جار او جنجال سبب شي او خواښې ترې په کلونو کلونو ناراضه وي. په همدې اړه 50 کلنه شاپری وایي
جیز زوی راوړی وه، بس دونه راوړی خپل وخت قدر، اما هغه خپل ځان ته یې وساتله، ما ته یې نه ده راکړی. دا ماشین د خیاطي وه، دا پیالې وه، چاینک، ترموزه و، دغه شیان و زوی نو شینه نه و، دا بکسه و، هغه بکسونه کې قلف کړي زوی خور ورته وړی چې دې ته ما ورکوه، خپل مال ځان ته وساته.
د انساني علومو په برخه کې ماستر او ارواپو استاد ضیاءالحق شمس بیا په دې نظر دی چې د جیس پر سر د خسر د کور پیغورونه او بدې خبرې د دې لامل کیږي چې د میرمنې او خاوند ژوند هم تریخ شي.
د نوې خیخې مسله هم د همدغه انعناتو تر فشار لاندې د ځینو انسانانو نه قرباني اخلي چې هغوی باندې فشار راوستلی سي، او یو کس په ټولنه کې په کورنۍ کې ضعیف معرفي کولی سي، بې منطقې معرفي کولی سي، د شی په صفت معرفي کولی سي، نه د انسان په صفت، او داسې ځینې دروني خصوصیات چې دا ناروغۍ سره اخته کوي د پیښو په وړاندې هغه مقاومت راکموي، په ماشومانو باندې وروسته فشار ډېر زیاتوي، عقدوي کوي، او بالاخره د انعناتو قرباني وي. هېڅکله په آرامه تر پایه پورې ښه ژوند نسي کولی، او کیدلی شي د ځان وژنې یا د تیښتې یا د ځینو داسې د ته ډول چلندونو تصمیمونه هم ونیس.
له بلې خوا میرمن شریفه زرمتی وایي دا په پکتیا کې لومړنۍ میرمن و چې د خسر کورته د جیس پر ځای یوازې یو څو کتابونه او خپل تحصیلي اسناد وړي وو. دا کار یې ځکه کړی و چې خلکو ته وښیي چې یوازې مادي مسایل خوښي نه راوړي، بلکې معنویات تر ټولو لوړ دي. دا چې د شریفې زرمتی خسرګنۍ بیا څه ډول عکس العمل ښودلی، نوموړي وایي:
کله چې ما واده وکړ یو وړکی کتابتون مې د ځان سره درلود، هغه مې د خپل خسر کور ته د ځان سره وړی ده، او یو درې څلور جوړه جامې مې درلودې، د هغه سره ما واده وکړ او لاړم تللې یم. فصل د خدای تر اوسه پورې د ما د ماشومانو د پلار له طرف نه، یا مې د خواښې خسر خدای دې وبخښي د هغوی له طرفه، یا مې د کورنۍ د نورو غړو له طرفه، نه په هماغه ورځو کې، نه وروسته له هغه، نه تر اوسه پورې کومې ستونزې سره نه یم مخامخ شوی. حتی په رموز کې تر اوسه پورې راته د خبره چا نه ده کړې ستا له ځان سره جیز جوړه نه ده راوړې، هېڅ شی مې هم له ځان سره یې نه وړه. د ځوان اساس یوازې جیز نه پوره کوي، د ځوان په اساس کې، د ځوان په بنسټ ایښودل کې نور داسې څه ستاسې په هغه باندې باید موږ ټینګار وکړو، لکه زده کړه ده، د ځوان مخته وړل ده، د اولاد دنیا ته راوړل ده، سالمه تربیه او روزنه ده، او خپل ځوان څنګه په پښو باندې ودرېږي، دا ډېره مهمه ده.
خو ښایي د میرمن زرمتۍ په څیر به ډېرې کمې ښځې وي چې د خسر کور ته د ډېر جیز پر ځای کتابونه او نور معنویات وړي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی، نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غني جوړوي.
کله چې نوې ناوې د خسر کور ته جیز کم وړي، نه یوازې دا چې له بد چلند سره مخ کیږي، بلکې ځینې وخت د همغه توکو د استفادې حق هم ورناخیستل کیږي. په دې حق له زموږ همکاري فرشتي غنی و تمثیلي ټوټه لیکلې ده، په ګډه یو ورو.
دا یو تار ویسته دی، بده سر در تپری نه ده،
ټول ویسته در اتوش کولا خلاله، ده خدای لپاره پریمیگ ده او بو بو پده دوه کلونو که می بغیر لقدر زد تا تپد در رسیده لیدی چه ده سال در آبانی جور کرده، او ما خوب یکو فبا ده خبر نده در تکڑی هم دوم را می ویل چه دکتارا تا ده نروغی لپاره ویلی چه کار مکا و یو دو رزی استراحت وکا کنانو لباد نبا بطارا شما
بس کړه بس، دوه کال دې له واده نه تیریږي، بانو ته یې ګوره، اره ورځ مریضه یې، اره ورځ نخرې کوي، د کور له کارونو ځان خلاصوي، زوره کشه رنګ دې ورکه، نور انګان دې مم دې یوه ورځې شکایت ونه کړه. ام دومره غواړی چې ملنګ جان را وغواړم او دا غولی دې په وینو سور کړم. څه وکړم، دې کم عقل دې ما ونه منله، هماغه اوله ورځ مې ورته ویل چې د دې سترګې د ښځې نه دي. دا به مې په دې کارونو دا نور انګان دې ملا لارې وباسي.
خبر
بیا
خپل
لاکه یو استنم را کړی وی زما خواسم نوم باد دی چین ګور ده گزارای و نکا دی خپل زوی ته ملکه هیڅ ور کړی وی
ای خدای دا خو ډیر ظلم دی جیز خو هغه څه دی چې یو انجلی د مور د کور راوړي او مور یې ورته جوړوي چې د میړه په کور کې لاس بند شي او د دغو وسایل او کالي ته کار واخلي نه دا چې خسرګنۍ ته ټول وخت احتیاج وي او هغه م خسرګنۍ ځینې قلب کړي د انجلۍ جیز هغې خپل حق دی خو داسې کورنۍ ډېرې دي چې د خپل انګور حق خوري او جیز یې ترې اخلي ای خدای خیر زه به یو ځل لاړه سم له دې به وګلي سره به خبرې وکړم چې اول خو دې د کور غم په کور وژاړي او که نه سره جوړې سي نو د بل حق ولې خورې هغه لویه ګناه ده خدای به دې ګناه نه نیسي څوک دا ګناه نه بخښل کېږي زه به ورسم ستاسې خوښه ده که نه یار به خبرې ورسره وکړم څنګه
خو که دا جنجال حال کې قربان به دې شم خیر اوسې ترورې
ولې بیا نه کوم حال خو دا تم زما لکه اولاد داسې زه به ورسم د خوښې سره به دې خبرې وکړم پوه شوې اتمن به انشاءالله در حل کړم حق دې خپل حق به واخې
خو اوریدونکو دا وه د نیمې نړۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې خپرونې ښه وخت